د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شي بر کوربم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسره مرستن دوی دی. په دې خبرونه کې وړاندې د یو امریکایي جنرال څرګندونه لرو چې په افغانستان کې د کوکنارو د حاصلاتو زیاتېدو ته اندېښنه لري چې طالبان به ګټه ترې واخلي. د ټو ټاپ د برښنا د پروژې لانجه په تفصیل څېړو. ځینې وایي چې له سالنګ د تېر شي او جنوبي ولایتونو ته دې ورسي چې او ځینې وایي چې له مرکزي ولایتونو د تېر شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل اورو.
د ناتو یا ویاند وی القاعده شبکه افغانستان ته کوم واقعي غواخ نشي پیښولای سره لدې چې له طالبانو سره همکاري کوي. په سرپل ولایت کې د کوکنارو د کروندو د اړولو د کمپاین پر مهال په نخته کې دوه کسان وژل شوي او دوه ټپیان دي. او د جمهوریت غوښتونکي ګوند مشرانو د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ د کاندیداتوري ملاتړ څخه ډډه کړې. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. افغان ولسمشر وایي د وسلوالو مخالفینو پر ضد په څو ولایتونو کې پیل شوي پوځي عملیات د پام وړ اغیز لري. ولسمشر اشرف غنی پرون د هیواد له والیانو سره په ویډیو کانفرنس کې د خبرو پر مهال د شفق په نوم د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو عملیاتو ته اشاره وکړه. ویل د دې عملیاتو لاسته راوړنې محسوسې دي. په دې اړه د ارګ په خبر پانه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي دي چې وایي سکل په امنیتي برخه کې ابتکار د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. په خبر پانه کې راغلی چې ولسمشر په دې عملیاتو کې د هوایي ځواک د پیلوټانو د کمانډو او د ملي امنیت د سرتیرو هڅې هم وستایلې او ویل چې د امکاناتو په برخه کې هم د هغو ستونزې د حل کېدو په حل کې دي. د ناتو یا ویاند وی القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې همکاري کوي او د دولت پر ضد په جګړه کې مرسته ورسره کوي. خو زیاتوي چې دای فکر نه کوي القاعده شبکه د افغانستان حکومت ته کوم واقعي ګواښ پیښ کړي. جنرال چارلز کلیفلند زیاته کړه دا امکان شته چې طالبان د القاعده شبکې لخوا د امکاناتو او مهارتونو په ترلاسه کولو سره د افغان حکومت پر ضد هڅې چټکې کړي. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د تیر کال په منی کې د طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور څخه ملاتړ اعلان کړ. جنرال کلیفلند وایي چې له دې اعلان وروسته د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ همکاري زیاته شوه. نوموړی اټکل کوي چې د محل په افغانستان کې لسرو او بخیل لسلو تر 300 پورې د القاعده شبکې غړي فعال دي. د ناتو ویان زیاتوي سره لدې چې په افغانستان کې د القاعده د وسلوالو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم دا شبکه د ودی او ګواښ وړتیا لري. د سرپل سیمایز چارواکی وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کروندو د اړولو د کمپاین پر مهال د امنیتي ځواکونو او کروندګرو په نښته کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. چارواکی وایي یو مشکوک کس یې د پیښې په تړاو نیولای دی. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت وویل په سرپل کې د کوکنارو د اړولو کمپاین له 15 ورځو راهیسې پیل شوی، خو په وړاندې د مرکز په یوه سیمه کې وسلوال مقاومت وشو. ښاغلی وحدت وایي د کوکنارو د اړولو کمپاین ته به دوام ورکړي. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند دا ژمنه پرون په پکتیکا پوهنتون کې له استادانو، محصلانو او ولایتي چارواکو سره په کتنه کې وکړه. د پکتیکا چارواکو او استادانو د پوهنتون لپاره د ودانۍ، استادانو او کتابتون غوښتنه وکړه. د لوړو زده کړو وزیر وویل د روان کال په انکشافي پلان کې د پکتیکا پوهنتون لپاره ودانۍ په پام کې نیول شوې او کله چې د ودانۍ لپاره ځای وټاکل شو کار به پرې پایل شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر د جاپان له صدر اعظم سره نن د دوړو هیوادونو ترمنز د کوریل په نوم د متنازع ټاپوګانو په اړه خبري وکړي. ولادیمیر پوتین او شینزو ایبیبا د روسیه د توري بهیرې په سوچي خار کې په خپل کتنه کې د ټوکیو او مسکو د اړیکو په اړه چې له څول سوي رئیس د کوریل د ټاپوګانو پر سر ترنګلی شوی بحث وکړي. کوریل ټاپوګان د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د پخواني شوروي ځواکونو لخوا ونیول شول او دالنجه د دې بایس شو چې جاپان او روسیه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د سولې هغه تړون لاسلیک نه کړ چې جګړه یې رسمن پای ته ورسوله. د ولسمشر پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د سوچي په غونډه کې په دې اړه د چټک پرمختګ تمه نشي کېدای. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل مسکو هیله لري چې له توکیو سره په اړیکو کې مثبته فضا رامنځته کړي. اروپایی ټولنې د کاسوول چارواکو څخه په کلکه وغوښتل چې اختلافات پای ته ورسوي او له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو د سخت مزل لپاره په ګډه کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی او د مهاجرت کمشنر دیمیتریس افراموپولس پرون په پلازمینه پرشتینا کې د کاسوول جګپړو چارواکو او سیاستوالو سره وکتل. دوی پرشتیرتان اوبخې پرشتینا ته د دې لپاره تللي وو چې اروپایي ټولنې ته د کاسوو د خلکو د ویزې د معافیت د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې دواړو مشرانو له کاسوو غوښتل چې د ویزې د لرې کولو لپاره له اروپا سره یو ځای هڅه وکړي.
And when we say European perspective for Kosovo, we start from the
Mirman Mogherini wa ikalachi wa yu da Kosovo la para di Europa lerlit no la asasi usul e pailawu so haga kasan che pa geografia o tarikh na puigi zamung de loye wa che pazra ke da hewat rad na shikrai mok pade ro barkho ke sara yau zayu Europai کمیسیون تر دې یو ورځ مخکې سپارښتنه وکړه چې د کاسوو خلک بي ویزه د اروپایي ټولنې هیوادونو ته تلای شي. د کانګرس د اساسو د جرګې مشر پاول ریان او د جمهوری غوښتونکو ګوند نورو مخکښو مشرانو د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ د کاندیداتورۍ ملاتړ څخه ډډه کړې. ریان چې د کانګرس د ډېرې مهمې څانګې مشر دی او له ولسمشر وروسته دریم ځواکمن مقام دی، پرون سی این این ټلویزیون ته وویل که څه هم ټرمپ په مقدماتي سیالیو کې د ډېرو ایالتونو د وکیلانو رایې اخیستې، خو دی اوسمهال هغه نه شي تاییدولی. ریان وویل که څه هم دی غواړي او هیله لري، خو نشي کولای د ټرمپ ملاتړ وکړي او زیاته یې کړه چې اوس هغه کار چې باید وشي د جمهوری غوښتونکو ګوند یوالی دی. د ریان په وینا کې د جمهوری غوښتونکو ټولې څانګې سره یو ځای نشي نو دا ګوند به انتخابات ونه ګټي. چین او قزاقستان د $2 میلیارډ په ارزښت اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي. چینایي رسنۍ راپور ورکوي دا تړونونه قزاقستان ته د شینجن اویغور د خودمختار سیمې د کمونیست ګوند مشر د سفر پر مهال لاسلیک شوی دی. نارامه شینجن ایالت چې له افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان او تاجکستان سره ګډې پولې لري، چین له آسیا او نورې نړۍ سره د اقتصادي اړیکو او سوداګرۍ ستراتیژیکه لاره بولي. د چین د کمونیست ګوند د شینجن د څانګې مشر ژانګ چونزیان قزاقستان ته د مې له لومړۍ تر څلورمې نیټې د سفر پر مهال وویل شینجن او قرغزستان دواړه د ورېښمو د نوې لارې له رغېدو څخه ګټه پورته کولی شي. ژینګ په هغو مراسمو کې ګډون وکړ چې د څه باندې $2 میلیارډ په ارزښت د انرژۍ، کرنې او صنعت په برخو کې 15 تړونونه پکې لاسلیک شول. او د روسیې د شمالي قفقاز په نارامه سیمه داغستان کې یو ناپیژندل شوی برید کوونکی د سیمه ایزو پولیسو د ادارې یو کارکونکی په ډزو وژلی. داغستاني چارواکو نن وویل د پولیسو یو تورن چې نوم یې نه دی ښودل شوی تیره شپه د سلیمان سټال په نوم په جنوب لویدیځه سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. داغستان په دې وروستیو کې د هغو وسلوالو د فعالیت په مرکز بدل شوی چې په شمالي قفقاز کې د اسلامي دولت جوړېدو غواړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به اوري.
نشئی تو کې د جنگ سره مستقیمه اړیکه لري، البته ویلی سو چې دا د جنگ تمویل دی.
په افغانستان کې د کوکنارو د حاصلاتو زیاتو دوته امریکایي ځواکونه هم اندیشنه لري. بیا په دې خبرونه کې واوري چې د پکتیا او خوست قومي مشرانو او چارواکو له منځنۍ آسیا د برېښنا د تیرېدو د مسیر په بدلېدو اعتراض کوي.
لویه پکتیا او خوست هم د افغانستان جغرافیه ده. بس د سیمه په 15 کال کې 1 کیلو واټ نه وارداتي برېښنا لرو نه هم تولیدي برېښنا لرو.
د ټوټاپ پروژې په اړه د پخواني ولسمشر مرستیال کریم خلیلی هم نن په کابل کې څرګندونه کړې دي. دا هم در سره شریکو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساس په ځخ سب شوی پیغامونه لرو او ازادي رادیو ته یو شمیر ستاسو را رسیدلې اس ام اسونه لولو. یو امریکایي جنرال ویلي چې د کوکنارو پراخ حاصلات په شای له طالبانو سره مرسته وکړي چې پر افغان امنیتي ځواکونو تازه حمله وکړي. د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزیر ازادي راډیو ته وویل زیات کوکنار په غوسی مو کې کرل شوی چې دولت ورباندې لږ کنټرول لري. افغانستان له هم د نړۍ په کچه زیات تریاک تولیدوي او ډیری کوکنار هم په هلمند ولایت کې کرل کیږي. پورستیو کې په هلمند کې د امریکایي پوجانو شمیر نږدې 800 ته ورسید چې افغان ځواکونه روزي او سلام مشورې ورکوي. سالی محمد سالی راپورټ لري.
یو امریکایي جنرال پرون پنځشنبه وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو پراخ تولیدات به په مالی لحاظ له وسلوالو طالبانو سره مرسته وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر خلاف تازه حمله وکړي. د نړیوالو سروېګانو له مخې د نړۍ په کچه زیات کوکنار په افغانستان او بیا په ځانګړي ډول هلمند ولایت کې کرل کیږي. امریکایي چارواکي وایي که څه هم تیر کال د وچکالۍ له کبله دغه کښت په هلمند کې لږ کرل سوی و، خو سږ کال یې اندازه بیا زیاته ښکاري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوه ویان بریج جنرال چارلس کلیولند وویل په وروستیو اونیو کې چې د کوکنارو د نیش او حاصلاتو راټولولو وخت دی، په هلمند ولایت کې جګړه کمه سوې ده، خو د خبرداری ورکړ چې دغه کراري به د لنډ وخت لپاره وي. په همدې حال کې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل زیات کوکنر په هغو سیمو کې کرل سوي چې د دولت کنټرول باندې نسته.
روس هم
گفتن بخاطر از اینکه امروز با موجودیت دوی رشتیا وای ځکه په افغانستان کې د مخدره موادو موجودیت زموږ وزارت او خلکو ته د اندیشنې وړ مسله ده. په غوسیمو کې چې نه امنی ده او دولت تر باندې کنټرول نه لري، هلته کوکنار زیات کرل سوي دي. عواید هم د دولت د مخالفانو جیبونو ته ورځي. طبیعي خبر ده چې د کوکنارو د عوایدو له پیسو د دولت د اهدافو پر ضد استفاده کیږي. د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان کې د امریکایي قواوو ویان بریج جنرال چارلس کلیولند له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت کې د ویډیوي کانفرنس د لارې خبرلانو ته وویل په داسل کې چې د کوکنارو تولیدات په ټولېدو دي او فکر کوو چې روانه اونۍ به یې حاصلات ټول سي، نو اټکل کوو چې د افغانستان پر دفاعي او امنیتي ځواکونو به دوی د بریدونو د زیاتولو هڅه وکړي. په وروستیو کې په هلمند کې د دولت ضد وسلوالو او افغان قواوو ترمنځ سختې جګړې سوي چې وسلوال انوتونېدل د مرکز لشکرګاه اړوند باباجي سیمې ته ځانونه ورسوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي په وروستیو کې افغان قواوې د هلمند د مرکز لشکرګاه یوې اړوندې سیمې ته چې په وروستیو کې د طالبانو په یو مهم مرکز بدل سوی لیږل سوي دي. په هلمند کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې رئیس سید احمد ورور ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې روانه جګړه د کوکنارو له عوایدو تمویلیږي.
د کوکنارو کښت نشه یي توکي دا د جنګ سره مستقیمه رابطه لري. البته ویلی سو چې دا د جنګ تمویل دی، ځکه په اکثر مناطقو کې د دې پر سر باندې د کروندګرو څخه پیسې اخیستل کیږي، د اوشرو، زکات او نور په نامه باندې، چې د خپل جنګ تمویلوي.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په تیره لسیزه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات سوی چې د طالبانو جګړه هم ورڅخه تمویلیږي او د اعتیاد ستونزه یې هم ایجاد کړې ده. دا په داسل کې ده چې د امریکا په مشرۍ د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر پروګرامونو زیات لګښتونه هم سوي دي. د امریکایي قواوو ویان ویلي چې په هلمند کې اوس وخت د امریکایي قواوو شمیر د 200 او 800 ترمنځ دی چې افغان قواوې روزي او سلا مشورې ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو ویاند وویل چې شایي د کوکنارو له لارې په ترلاسه کړو پیسو طالبان جګړې زیاتې کړي. د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو د یوې غونډې په ترڅ کې له افغان ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه او د هغوی ملاتړ یې وکړ. له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
دغه غونډه چې د پنځشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د دې ولایت قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو سربیره پکې له کابل راغلو لوړپوړو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د هېواد قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وویل افغان امنیتي ځواکونه د دې سیمې او خلکو د عزت ساتنې په موخه شپه ورځ قرباني ورکوي. دی وایي دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري او ملاتړ وکړي.
او په خزمات دا لازم ده چې د خپل وطن د ساتونکو، د خپل وطن د عزت او د سرلوړۍ او د خپل خلکو د سوکالۍ د ساتندویانو قدر وینو.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دغه ډول غونډې ګټورې وبللې او زیاته کړه دې سره د افغان ځواکونو مورال نور هم لوړیږي.
نن تمدن مجاهد پولیس بچیان ته د خاورې دشمنانو او د پردو مزدورانو په مقابل کې په ډېر میړانه ستاینا، د دې مورال جوړه او دې ته مینا ورکونه دا موږ تاسو باندې فرض ده.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیولا زمری د ولسونو په سازولۍ ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه همکار ووسي او په هر ډګر کې به یې ملاتړ کوي.
من خپل ټول غواړم ویاړم، من خوشحاله یم چې نن د اردو پولیس او د ملي امنیت چې دفاعي قواوې دي د دوی خاوندان دي، د دوی ټپې کېدل دا زموږ ستاسو د ټولو افغانانو مکلفیت دی.
په دې غونډه کې یو شمېر هغو افسرانو او سرتیرو ته چې د خپلې دندې پر مهال میړانه ښودلې وه ستاینلیکونه هم ورکړل. له دې وړاندې د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشرانو ځوانانو هم د غنیخېلو په ولسوالۍ کې ورته غونډه جوړه کړې وه او له خپلو امنیتي ځواکونو څخه یې د ملاتړ اعلان کړی و.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په خوست او پکتیا کې پراخ اعتراضونه شوي دي او مرکزی حکومت ته خبرداری ورکړی دی چې د ټوټاپ پروژې مسیر باید بدل نشي. ټوټاپ پروژه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د 500 کیلو ولټه برېښنا پروژه ده چې د اوبو او انرژي د وزیر علي احمد عثماني په وینا د فشنر په نوم جرمني کمپنۍ په 2014 کال کې ویلي وو چې دا برېښنا به د افغانستان له مرکزي سیمو تیر شي. خو ښاغلي عثماني روانه اونۍ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې وروسته بیا په 2014 کال کې د پروژې تمویلونکو دا غوره وګڼله چې د سالنګ او پروان ولایت له لارې دا برق کابل ته انتقال شي. نن په کابل کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرستیال کریم خلیلی وی غونډې ته وویل چې دا پروژه باید له بامیانه تیر شي او د دې پروژې پر سر د کریم خلیلی په وینا باید قومي شخړو ته لمنونه وهل شي. کریم خلیلی په ورته وخت کې دا هم وویل چې مادي ګټه په دې کې ده چې دا پروژه له مرکزي سیمو او بامیانه تیر شي.
آرزوی مردمی است که به خواست مردم توجه شود، نه اینکه اینجا این مردم در تقابل با مردم دیگر قرار بده. از این منظر مقدس من یادآور میشم که هرگز جنبه های قومی و مذهبی حرکت ندارد. این حرکت در راستای منافع کلان اقتصادی افغانستان است که خواهشم از دولتی است و دیروز هم خدمت رئیس عرض کردم که اقتصاددانای کلان کشور جمع شوند ببینند یک پروژه کلان مثل توتاب را بررسی کند از هر زاویه که آیا این مسیر منافع اقتصاد کشور است یا از این مسیر.
بلورت د بامیان ولی طاهر زهیر ازادی رادیو ته وویل که د توتاب پروژه له مرکزی سیمو تیره نشي نو نژدې اته کاله باید د بامیان او مرکزی سیمو خلک صبر وکړي چې د برق څښتنان شي.
بر اساس مسافلان برق رسانی وزارت
د انرژي د وزارت د ماستر پلان لمخي تر 2040 کال پورې بامیان د انرژي وزارت په پلان کې شامل نه دي چې برق پیدا کړي. متاسفانه بامیان او په مجموع کې مرکزی سیمه نو د توتاب پروژه چې د بامیان او شکاری درې لارې تیر شي تر هغه مودې به ژر بامیان او مرکزی سیمه برېښنا ترلاسه کړي.
میتونه زودتر از او موعد پیشبینی شده بامیان و مجموع مناطق مرکزی را دارای روشنایی و دارای برق بسازد.
بلور ته د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني استدلال کوي چې د سالنګ د لارې د توتاب پروژې د برق انتقال ارزانه دی، لګښت کم دی او لږ وخت غواړي چې دا پروژه پلي شي. د وزیرانو شورا هم پریکړه کړې ده چې دا پروژه د سالنګ او پروان له لارې تیر شي. پکتیاوال او خوستیان بیا وایي چې دا پروژه باید خامخا د سالنګ د لارې تیر شي ځکه چې له دوی سره ژمنه شوې ده چې له دې لارې به دوی ته هم یو څه برېښنا ورسی شي. په خوست کې تیره ورځ په دې اړه یوه غونډه وشوه. د دې غونډې له پریکړو مو له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل خبروي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست ولایت مشرتابه، ولایتي شورا، مدني فعالانو او قومي مشرانو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د هغو څرګندونو پر وړاندې جدي غبرګون وښود چې غواړي لوی پکتیا ته د برېښنا د غځونې مسیر بدل کړي. دوی وویل لوی پکتیا د افغانستان د جغرافیې یوه مهمه برخه ده او اوسیدونکي حق لري چې د نورو افغانانو په شان د برېښنا له نعمت څخه برخمن شي. خوست والي حکم خان حبیبي وویل هیچا ته به د دې پروژې د کارونو د ټکنې کېدو اجازه ورنه کړي.
زموږ غږ د مرکزي دولت په رهبرۍ باندې، په ملي شورا باندې، شخصا جناب محترم مامین صاحب دوم باندې داده لوی پکتیا او خوست هم د افغانستان جغرافیه ده. بس د سیمه په 15 کال کې 1 کیلو وات نه وارداتي برېښنا لرو نه هم تولیدي برېښنا لرو. نه غواړو چې ورس هم د دغه لوی پروژې چاره ټکنه شي غیر لاغی که خدای مکه هر څه مسولیت راځي مسولیت په دغه چا په غاړه باندې چې دیوی منظور شوی پروژه په وړاندې خندونه چي
خوست واری وړاندې ول چې په یاد ولایت کې د پانګې چونې لپاره ښه شرایط شته خو د برېښنا نشتون په دې سیمه کې صنعتي پرمختګ په ټپه درولای دی. بلوري ته د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد زی هم په خپلو خبرو کې ګواښ وکړ چې لوی پکتیا ته د وارداتي برېښنا د مسیر د بدلولو د هڅې پر وړاندې به دا ولسونه په کلکه ودرېږي.
غواړم د خوست د خلکو غږ او پیغام مرکزی حکومت په ځانګړي توګه دانش صاحب محقق او خلیلی ته ورسو. دا امکان ناپذیره ده چې په دې برخه کې دی د خوست ولسونه آرام پاتې شي که چیرته دغه پروژې ته مسیر ته تغییر ورکړل شو. د خوست ولسونه د لوی پکتیا ولسونه بیا آرام نه پاتې کیږي که چیرته دا ولس راویښ شو. دغه دروازه ماته شوه، دویم خط بیا په سنگ نوشته باندې ده، څوک دې بیا خوب نه ویني چې دغه حکومت او دغه نظام او یا دا هیواد دې آرام پاتې شي.
د خوست یو تن مدني فعال نصیر احمد روخان هم دا ډول حرکتونه د ولسونه او قومونو ترمنځ د نفاق چولو یوه هڅه ګڼي.
د ریاست جمهور دویم معاون چې اوس د برېښنا د هغه مسیر د بدلون غوښتنه کوي چې مخه به جنوبی ولایتونو ته برېښنا ورکړل شي. د عمل په افغانستان کې د قومونو او ولسونو ترمنځ د نفاق پرته بله معنا نه لري. د جنوب ختیځ زون ټول ولسونه حق لري چې د برېښنا د ښایسته نعمت څخه برخمن شي.
د یادونه وړ ده په دې وروستیو کې خوست د غځېدونکي برېښنا د پروژې پر وړاندې د ځینو خنډونو په تړاو د خوست په ګډون د سویل ختیځ زون په ولایتونو کې له خلکو سره اندېښنې پیدا شوې دي. که څه هم تر پکتیا ولایت پورې د برېښنا د لویو پایو د کینلو او د مزو د اچولو کار په تکمیلي دو دی، خو ویل کېږي که چیرې د پروژې مسیر بدل شي نو څو کاله به دا پایې برېښنا ونه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوست چارواکي او قومي مشران ټینګار کوي چې د ټوټا پروژه د سالنګ له لارې تیره شي ترڅو خوست او یو شمېر جنوبي ولایتونو ته هم برېښنا ورسی شي. بل لور ته له څو ورځو راهیسې د ټوټا پروژې د پلي کېدو پر سر د پکتیا خلکو اعتراضونه روان کړي دي او غواړي دوی ته په خپل وخت د برېښنا پروژه پلی شي. د پنجشنبې په ورځ د ټوټا پروژې د مسیر په اړه په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازو، ولایتي شورا، مدني فعالانو او قومي مخبرو په یوه شریکه خبري ناسته کې وویل که حکومت د ټوټا پروژې چارو ته په خپل مسیر دوام ورنکړي دوی به په زور د خپل حق اخیستو پرېکړه وکړي. داود تپان له ګردیزه راپور لري.
په دغه خبري ناسته کې چې وکیلانو، مدني فعالانو او قومي مخبرو ورغوښتې وه ټولو په شریکه له مرکزي حکومت او نړیوال بانک څخه د دې پروژې په خپل مسیر د پلي کېدو جدي غوښتنه وکړه او وی ویل چې که د دې پروژې مسیر ته تغییر ورکړي نو دوی به په تظاهراتو لاس پورې کړي. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی محمد ابراهیم غښتلی:
ځینې قوم پرسته سم پرسته خلک غواړي چې د روټاپ د پروژې مسیر ته تغییر ورکړي. موږ د پکتیا ولایت وکیل صاحبان، د ولایتي شورا وکیلان، مدني ټولنې او د پکتیا او د لوی پکتیا ټول ولسونه په ولسمشر، په آسیایي بانک او د اوبو برېښنا په وزارت باندې غږ کوو چې کومه سروې او ډیزاین چې له مخکې نه سوی په دغه کې تغییر را نه وړي او د ټوټاپ د پروژې مسیر ته تغییر ورنه کړي. که چیرته دوی په دې پروژه کې د خنډ سبب وګرځیدل موږ د لویې پکتیا ټول ولسونه په یو اتفاق سره به د دې پروژې د تطبیق غږ په مدني حرکتونو، په مظاهرو او د لارو په بندولو باندې چارواکو ته ورسو.
په دې خبري ناسته کې د پکتیا قومي مخبرو هم له مرکزي حکومت د ګیلې تر څنګ ګواښ وکړ چې که د دوی حق ور نه کړل شي د ارګ مخته به خیمې ودروي. د منګلو قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی رئیس ښایسته جان اهدی:
او دا پروژه چې څه ورته امیدوار دي که دغه د ریاست جمهوري او د اجرا ریاست دواړه مرستیالانې دوی استفاده د قدرت نه کوي او د مسیر د تغییر ورکوي دا د پکتیا د ولسونو په حق کې، د لویې پکتیا د ولسونو په حق کې یو لوی ظلم دی، نه جبرانکیدونکی ظلم دی. موږ به نه یوازې په پکتیا، په لویه پکتیا کې په مظاهرو باندې لاس پورې کړو، ځو به د ارګ مخه کې به او د اجرا ریاست د لومړي دویم مرستیال د ودانۍ مخه کې به خیمې وایو.
د ده په خبره حکومت تل له دوی څخه د نظام د ساتلو غوښتنې کړي دي خو نظام بیا د دوی د پاللو په برخه کې اقدام نه دی کړی. د پکتیا مدني ټولنو غړي هم په دې خبري ناسته کې په تظاهراتو د لاس پورې کېدو وویل او د ټوټاپ پروژې د په خپل وخت پلي کېدو غوښتونکي شول. دوه تنه مدني فعالان ډاکټر عبدالهادي حماس او سید جمال الدین اسب خیل:
بامیان هم د افغانستان وګړي ګڼو، زموږ د وجود اعضای ګڼو، ولیکن موږ د
د افغانستان د سیاسي رهبرۍ نه دا غوښتنه کوو چې د هغوی دپاره د یو بل بدیل غوره سي، ولیکن که چیرته دوی د پکتیاوالو په خوله کې هغه ګوله رااخلي او هغه بامیانو ته ورکوي، په هیڅ صورت سره د پکتیا ولسونه د لوی پکتیا خلک د دوی سره دغه عمل نه یوازې دا چې مني نه، بلکې د دې کلک مخالفت کوي.
د افغانستان حکومت ته دوه مهم چارواکي چې یو د ولسمشر دوهم مرستیال ده او دوهم د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ده، دوی ویلي دي چې که چیرې دغه برېښنا په دې ولایتونو باندې دغه لاین تیر شي موږ به د حکومت څخه استعفا وکړو. یعنی دوی فشار راوړي چې دغه لاین له دې سیمې وګرځوي یوازې د یو ولایت لپاره چې هغه د بامیانو ولایت دی. موږ د افغانستان له حکومته غواړو چې په دغه برخه کې د لویې پکتیا د خلکو حقونه تر پښو لاندې نه کړي. که چیرې دوی بیا هم د لکه په تیر کې چې د لویې پکتیا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دوی دې کار ته دوام ورکړي، د لویې پکتیا خلک به له دې سیمې څخه نوره د حکومت غر ورټول کړي. فکر کوم دا به د موږ لپاره هغه آخري چانس وي او د حکومت لپاره به هم آخري چانس وي.
دغه خبري ناسته په داسې مهال وربلل کیږي چې د لویې پکتیا د انتقالي برېښنا پروژې پر سر چې د ټوټاپ په نوم یادیږي د خلکو احساسات لاغه وروسته راوپارېدل، چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش څو ورځې وړاندې وویل که د دغې پروژې د پلي کېدو مسیر د بامیانو ولایت په لوري تغییر نه شي دی به له دندې استعفا وکړي. د یادولو وړ ده چې په دې اړوند له تیرو شپږو ورځو راهیسې د خوست، پکتیکا، پکتیا او لوګر خلکو مدني اعتراضونه روان دي او له مرکزي حکومت څخه د خپلو حقونو د په خپل وخت ورکړې غوښتنه کوي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
په راپور کې مو واورېدل چې په پکتیا کې د یوې غونډې په ترڅ کې قومي مشرانو خبرداری ورکړ چې د ټوټاپ پروژه باید هرومرو د سالنګ له لارې تېره شي ترڅو جنوبي ولایتونو ته هم برېښنا ورسیږي. د پکتیا په برخه کې دا خبر هم لرو چې د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند تیره ورځ پکتیا ته ورغلې وه، ګردیز ته ورغلې وه او د پکتیا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی یې پرانیست. او یو بل خبر چې د پکتیا په اړه لرو هغه یو اعلان دی، هغه دا چې نن له څلورو تر پنځو بجو د ولایت په ولایت پروګرام کې د پکتیا په اړه خبرې کوو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې په مستقیم ډول د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او په تیره بیا د پکتیا په برخه کې تر ټولو دغه توده مسله همدا ده چې د ټوټاپ پروژه له کومې لارې تېره شي. هلته نورې پروژې هم شته. د مچلغو د بند په اړه باندې هم ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې یو شمېر وسلوالو ګواښ کړی دی چې په دغه بند باندې باید کار ونه شي. او لکه څرنګه چې مو خبر ترلاسه کړی دی، حکومتي مسؤولان غواړي چې دغه بند بیا ورغوي، خو که چیرته امنیتي ستونزې وي خلک باید څه وکړي او دغه امنیتي ګواښونه باید څرنګه له منځه یوسي.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نه سړیږي؟
تنفس خلک د دې جګړو مخه څرنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړم؟ زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه له ازادي راډیو څخه. د هلمند په اړه ځانګړي راپورونه له ازادي راډیو لکه څنګه چې مو په اعلان کې واورېدل اوریدل شي او دا ډیر مهم راپورونه دي. په دې راپورونو کې دا څیړل شوی ده چې څرنګه په هلمند کې امنیت ټینګېدای شي او په هلمند کې د بیا امنیو اصلي عوامل څه دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالجمیل درویش له خوست پر استولې سمس کې لیکلي دي په شیخ زاهد پوهنتون کې درسونه شنه دي باید حکومت توجه ورته وکړي. عبدالله هم له خوست د شیخ زاهد پوهنتون په باره کې سمس راستولې دي او لیکلي دي چې دلته په ځینو پوهنځیو کې درسونه شنه دي او ځینو پوهنځیو کې درسونه ډیر شدي دي. د پوینه عارف له لوګره پر استولې سمس کې لیکلي دي تر څو چې ټول هیوادونه د پاکستان پر ضد اقدام ونه کړي افغانستان ته سوله نشي راتلی. او عبیدالله پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت باید پر پاکستان فشار زیات کړي تر څو په افغانستان کې امنیت تامین شي. خیرالله نقشبندی پراستول اسمس کې لیکلی دی د ټوټا پروژه باید خامخا د سالنګ د لارې تیر شي کنه د ده په وینا د ارګ خیر نشته. او عبدالرحمن له اروزګانه را پراستول اسمس کې لیکلی دی چې کله به اروزګان ته حکومت توجه کوي چې برېښنا ورتیر شي. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو پر ضد په څو ولایتونو کې پیل شوي عملیات د پام وړ نتایج لري. ښاغلی غنی پرون د هیواد له والیانو سره په ویډیو کانفرنس کې وویل سږ کال په امنیتي برخه کې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د ناټو ویان جنرال چارلز کلیفلند وایي که څه هم القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره نږدې همکاري لري او د دولت پر ضد په جګړه کې مرسته ورسره کوي، خدای فکر نه کوي چې دا شبکه به د افغانستان حکومت ته واقعي ګواښ پیښ کړي. د سرپل ولی وایي د دې ولایت مرکز ته په یوه نږدې سیمه کې د کوکنارو د کروندو د اړولو د کمپاین پر مهال د امنیتي ځواکونو او کروندګرو په نښته کې دوه کسان وژل شوي، دوه ټپیان دي او یو مشکوک کس د پیښې په تړاو نیول شوی دی. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه کوي. فریدی مومند وایي ویلي د روان کال په انکشافي پلان کې د پکتیکا پوهنتون لپاره ودانۍ په پام کې نیول شوې او کله چې د ودانۍ ځای وټاکل شي کار به پرې پیل شي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر نن د جاپان له صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د کوریل په نوم د متنازع ټاپوګانو په اړه خبرې وکړي. د کانګرس د استازو د جرګې مشر او د جمهوریت غوښتونکو ګوند نورو مخکښو مشرانو ویلي که څه هم ډونالد ترامپ په مقدماتي سیالیو کې د ډیرو ایالتونو د وکیلانو رای ترلاسه کړي، خو د هغه د کاندیداتورۍ له ملاتړ څخه به ډډه وکړي. د روسیې د شمالي قفقاز په نارامه سیمه داغستان کې یو ناپیژندل شوی برید کوونکی د سیمه ییزو پولیسو د ادارې یو کارکوونکی په ډزو وژلی. او چین او قزاقستان د 2 میلیارد ډالر په ارزښت د انرژي، کرنې او صنعت په برخو کې پر 15 تړونونو موافقه کړې.
اوس هم اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه.
السلام علیکم. په مکرید هیواد مهمو اقتصادي خبرونه ته د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین وایي چې ټاکل شوی ده په فاره ولایت کې د تجدید وړ انرژي یو پروژه پلی شي. د اوبو او انرژي وزارت د تجدید انرژي د څنګه سرپرست امان الله غالب آزادې اړتیا ویل چې دغه پروژه په عملي کول سره به 12 میگاواټ بادي او لمریز برښنا فاره ولایت ته ورکول شي. شغلي غالب زیاته کړه چې دغه پروژه به د یو نیم کال په موده کې بشپړ شي. د شغلي غالب په خبره د دغه ډول پروژو د پروګرام په لړ کې د هیواد په سطح تر لزر ځوانانو څخه ډیر په کار ګمارل شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزو خونو ترمنځ څلورم نندارتون د ثبت کړ چې پاکستانی مالونه په افغانستان کې ښه بازار لري. دغه نندارتون چې د درې ورځو لپاره به د مینوالو پر مخ پرانستی وي، د افغانستان د سوداګرۍ د صنایعو خونې او د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې په ملاتړ پرانستل شوې دي. په دغه درې ورځنی نندارتون کې څلوېښت پاکستاني شرکتونو په شپېتو غرفو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته ایښول دي. افغان او پاکستان چارواکي د داشان نندارتونونو پرانستل د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره ډیر مهم ګڼي. د یادونې وړ ده چې دغه نندارتون به د سور د میاشتې تر اتلسمه دوام وکړي. او رسې خبر دا چې په شمال ختیځون کې د کرنې ریاست د باغدارۍ او مالدارۍ څانګې مسؤلین وایي چې څلور زره ښځو ته د شیدو د پروسس په برخه کې ټریننګ ورکړی دی. په دغه ځون کې د کرنې ریاست د باغدارۍ او مالدارۍ څانګې مسؤل محمد غلام ملاخیل آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې ټریننګ سره به د دغو ښځو د څارویو د تولیداتو د ضایع کېدو مخه ونیول شي. د ښاغلي ملاخیل په خبره دغه پروګرام په تخار، کندوز، بدخشان او بغلان ولایتونو کې عملي شوی دی. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مولا اسدی رادو څخه واوریدل. وسم یو اقتصادي راپور لرو. په کونړ کې درغون او بیارغون په نزدې 300 پروژو د ملي پیوستون لخوا کار پیل شو. په دغو پروژو به 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راشي او شاوخوا 300 بیکار خلکو ته به پکې د کار زمينه برابر شي. روح الله انوري له کونړ راپور لري.
د خاص کونړ ولسوالۍ په حکیم آباد کلی کې د یو سرک بیا رغونې پروژې باندې د کار پیل کولو په مراسمو کې د کونړ والی وحید الله کلیمزی د ملي پیوستون لخوا په یاد ولایت کې د نوو پروژو د شمیر او په هغو د لګیدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
د کونړ په ولایت کې د کلیو د بیا رغونې د وزارت د ملي پیوستون د برنامه د مخې تقریبا جمعاً په حدود 203 شوراګان په واسطه باندې یو تعداد پروژې پلی شوې چې مجموعي قیمت دې پروژو 155.4 میلیونه افغانۍ دی.
هغه ویل په یاد اوس کم 300 پروژو کې به 100,000 بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي.
دغه پروژو په واسطه به د کونړ د ولایت 100,300 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. البته دا پروژې په مختلفو ولسوالیو کې دي. موږ صرف یوه بلګه افتتاح کړه. په مجموعاً کوم کار چې سرته رسېدی د پروژو نه هدف څارنه ده، ترمیم د پخوانیو پروژو ده یا او کارموندنه ده د خلکو دپاره. انشاءالله په دې سره به یو پخوانی پروژې مونټیننس به وشي، یعنې محفوظ به وساتل شي، تخریب مخه به ونیول شي. په دومه قدمه کې به د کونړ بېوزله بېروزګاره خلکو ته 100,000 په شاوخوا کې کسانو ته د کار زمینه مساعده شي.
والی وایي ګڼو وزارتونو او نړیوالو خیریه مؤسسو ته یې په کونړ کې د رغونې او بیا رغونې د پروژو وړاندیزونه کړي او هیله لري چې دغه دفترونه هم ورته یو شمیر پروژې منظوري کړي. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي چې پر سرک د جغل اچولو باندې بوختو، ازادي راډیو ته وویل پخوا یې سرک وران ویجاړو او هیڅ موټر پرې تګ راتګ نشو کولی. اوس چې ترمیم شي نو دوی پرې ډېر خوښ دي.
نوم یې رحمت الله دی. په دې سرک باندې مخکې ګاډي نه تلل، اوس په ګاډي ځي، ډېر سهولت، بس ډېرو کسانو ته پیدا کاروبار پیدا شو.
نوم مې ضیاءالحق دی.
په دې په اړه چې زموږ کلیوالو ورانو ته ښه کار پیدا شو او بیا رغونې کار کوو لګي دا سرک جوړو خوښې دي انشاءالله.
خلک وایي کونړ کې له دې وړاندې هم د ملي پیوستون پروګرام له لورې په سلګونو بېلابېلې پروژې پلي شوي او په سلګونو میلیونه افغانۍ پرې لګېدلې، خو اوس چې کتل کېږي ویستل شوي کوهیان او نورې پروژې یې په بشپړ ډول ویجاړې شوي. لامل هم د کارونو ښه نه ترسره کېدل دي. په نوو پروژو کې باید د کار ښه والي ته زیاته توجه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د همدې سپو تر څنګ د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 خپری شي او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خپرو، خو اوس په بلوچستان ته مخه کړو. په کوټه کې څلور ماشومې خویندې د خپل کور د اوبو په تالاب کې مړې موندل شوې دي چې ویل کېږي خپل مور اوبو ته غورځولې او وروسته یې مور هم ځان اوبو ته اچولی، خو هغه په بیهوش حالت کې راایستل شوې. له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل راپور لري.
د پنج شنبه په غرمه د کوټه ښار لویدیځ لور ته د خروټ آباد سیمې په خیزی نومې ځای کې څلور ماشوم نجونې چې څلور واړه خویندې وې د خپل کور د اوبو له تالاب مړې راوایستل شوې. د کوڅې خلک یې چې د مور په چغو کور ته ورورسېدل، نو هغې هم ځان اوبو ته غورځولی وو او سمدستي 15 واړه د کوټې ملکي سرکاري روغتون ته راوړل شوې. په روغتون کې د مړو شوي نجونو پلار محمد خان ازادي راډیو ته وویل چې دی په دکان کې وو او له دې پېښې خبر نه دی چې څنګه شوې، خو وایي څنګ لوریو یې ورته زنګ وواهه چې په کور کې یې پېښه. محمد خان وایي میرمنې عصابي او ذهني ناروغه وه او ګمان کوي چې هغې به خپلې لوڼې اوبو ته غورځولې او وژلې وي.
زه تللی وم دکان ته، دکان ته خواستې چې رالم، ټلیفون رالی چې وګستا بچان دته راځي، چې رالم چې ومې کتل هغه بیا مړې دي، بچان یې اچولي دي، بیا ځان اچول سار د کوره کسن راوتلم، هر څه شکر خوشحاله بچان ته مول
مال ابسته واغه سکول چې زه سیم ورګر مال ټاپي او ټاپي ان په واغه خیال کوي د ځان سره څه خبره چمړې راځي. تاسو
د وجل سوي جون په کور کې د هغه طالب لڅندې څخه چې دوی ځنې راځل سوي د ماتو بنګړیو ټوټې هم مندل سوي دي او ګمان کیږي چې دا به د مور بنګړی وي او بوت د لونو دوه راچولو په وخت به بنګړی مات سوي وي. په روختون کې د وجل سوي جون نکه هم وایي چې جوړې ذهن ناروغه وا او پیریانو بنيوله. وایي په کور کې هیڅ داسې جنجال نه دی سوي چې لامل دي ان جوړ د ځان وژنې او د خپل لونو د وژنې تابع کړي وي.
د جنچو مور
کور چې د مغزو توازن سم نه وو موږ د کور څخه رالو بازار له دا د چې ټلیفون رالی چې راسه نجونې د پتالاب کې لوېدلې دي او له هسپتال ته یې راوړي دي هسپتال له رالو دلته چې رالو هغه د مړې دي نجونې مور یې هغه د ډاکټر پرته د علاج یې کوي ګوره چې هغه مړه سي که ژوندی سي په مور یې یار نجونې وراچولې دي بیا یې خپل ځان وراچول
په روغتون کې د حادثاتو د شعبې مسؤل سید عطاولا وایي د نجونو پر بدنونو د وهلو ټکولو نقشې نسته خو دا به ترتیبي معایناتو یا پوسټ مارټم وروسته څرګنده سي چې مور یې خپلو لوڼو ته زهر ورکړی دی که څنګه
څلور ډېډ باډۍ وي په هغې کې ټوټل نجونې دي وایي مور دا کشتې نجون پر باډۍ باندې هېڅ سمپل کوئی انجریز یو شی نشته مطلب دا دې یا ټنچر شوي دغه یا ډایرکټ اوبه ته ورغورځولي او د پازنینګ چې دی هغه بوسه پوسټ مارټم بعد د رپورټ راځي چې پازنینګ دی ښه نه دي
د یادونې وړ ده چې د دې پېښې اصل علت تر اوسه څرګند نه دی او نه دا تشخیص سوی چې د وژل شویو نجونو مور په رښتیا هم ذهني ناروغه ده که څنګه خو تر دې پخوا په پاکستان کې په وار وار داسې پېښې شوي دي چې د څو پرله پسې لوڼو مور د خسرګنۍ د پیغورونو او جنجالونو له امله چې ګواکې زوی نه لري ځان یا خپل اولادونه وژلي دي
پنړی کې ستریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational اروپا تر امریکا
آسیا
تر آسترالیا
آزادی
رڈیو واوری او جان خبر کړی آزادی او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د آزادی او اوریدونکو د خبرونه قدرمنو مینوالو سلام ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خوښ پروګرام وخت رسیدلې او زه طاهر روشن هم دا اوس د هغه د وړاندې کولو ویاړ لرم ګرانو اوریدونکو په تیرو څو ورځو کې د آزادی رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ستاسو زیاته برخه پیغامونه د دوو موضوعګانو په اړوند و یوې د یو افغان ځوان اباسین نومي د تشتولو او ورسته د هغه د وژلو زربګنون کې پیشه او بل هم د روزګان د ولایت د امنیتي وزي په حق لوه چې موږ د دوه دواړو موضوعګانو په اړوند لومړی ستاسو پیغامونه خبرو او ورسته بیا په دغه اړه د ځینو مربوطه چارواکو نظرونه د ازادي رادیو د خبريالانو د رپورټونو په ترڅ کې درته خبرو نو راځي چې دغه خبرونه ستاسو د پیغامونو په اوریدلو سره پیل کړو
زما نوم نور احمد د کندهار د ولایت سستر په دمایس کې زه د اباسین پلات پیغام پیژدم چې اباسین کوم د خلکو مجرمینو شهید کی اباسین پلار ته ځوان چې ته په دې غم کې یوازې نه یې موږ ستاسو سره د کندهار ټول خلک ملت ستاسو سره شریک یو خدای دې وکړي چې دغه مجرمینو ته داسې سزا ورکړي چې د نورو بیا عبرت وګرځېږي او داسې نه شي لکه دا نور چې څوک په پیسو باندې او په داسې په وابسته باندې بیا ورته پیدا کېږي بیا خلاصوي اباسین دې الله پاک وبخشي الله پاک شو سره وکړي د اباسین پلار او مور او کورنۍ ته دې الله پاک د زړه صبر ورکړي نور مو وخت نه نیسم د خدای په امان خدای مو مرس
الو زه د زابل د ولایت چپان ورسوالي باید وګورم چې دوم کوم زه د اباسین پاک له یو پیغام د ازادي راډیو ته لیکوم ته سیدا دغه د حکومت سیدا دغه نیولې د باسن دشمنان یا دغه سی نیولې دي دا باید کساسي خلک عبرت نه واخی او نور مسلمانان دی دغه په ځل مو په دغه باندې شهیدان نکي دا می پیغام.
السلام علیکم خیر وطن دل سنگ پروانه دا عباسین په قضیه کې په قضیه پر هغه باندې دې پی کې د سیمان تر هغه دې مګم مربوطه مقامات او دولت چا په دې باندې غوږ نه دی راپولای ما ته دې مقامات نه دا وایم چې باید دې دې خلکو دار خم چې لګیری او کانیزمون په پروان په ولایت کې خپل دا دې پی کې من تر هغه دې مګم حکومت یې څنګه ورنه دی په خور دی دا رقم کورونه لور سوي دي دې پی کې من تر هغه دې ما دې لوړو مقاماتونه او مربوطه مقاماتونه دا خواهش دي چې باید د دې پیښې عاملین په عام مزار کې په جزا ورسې. مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبد الله صاحب کوم ولایت خبر کوم د اباسین څخه معلومات کوم د اباسین کاتلې سیمې ورسېږي د 12 اشرف غنی د اعدام کې د کاتلې طایفه ما
زه د افغان د کندهار د سفارت سره اړیکې محترم ترنه چې د کابل د یو کوچنی ماشوم د سرات ویډیو کې د تجار ویډیو کې د مسجد ویډیو د امامو د کفارو بچانو په شهادت رسولې دي. نو زما هیله دا ده چې دغه ظالمان دي فوراً هم رئیس جمهور دا حق لري هم قاضي القضات دا حق لري چې زجران دي دغه ظالمان کدار ودروي. ټول افغانان د دې ملګري دي او د دغه ملاتړ کوي. دا ظالمان دی راوځلی را په دار دي چې کلاسي کډولستي کشل دي کپندوستي ټول افغانستان ملت دې مسلمان دی د حق ته ادار دی او په حق او په اسلام پوهیږي د خدای تر له هغه باندې والله او حق ته تدبیر.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زاب الرحمن انا بوغان کندار ورایت نظام ته وريدي ما د مشران څخه د هله د شل عباسین په نامه کوم کچله دا باسن د چې وژل دي دا غوا کچله چې مو وی چې په عام بازار کې د انکز ما داخله د اشرف غنی او د ډاکټر عبد الله ته د وی چې بیا بل وخت داس کار ونه چې پر ماشین یې دوم نه زلم کړی دي چې هغه په شهادت سره ول دي وی چې په عام د انکز دی خپل من جو تر کې بیا دا ونه کی چې برته یې لکه هغه بیا د دوه مخته ګرځي هغه په اړه مخته دا چې ماشین یې دوم کړی د نور لپاره من برات کیږي له کوم ځای نه پیغام نه سره کوم اشرف غنی به چې دا یو د ریفام بازار پر څوک باندې مننه.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاځیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ځاځیارو لري ټول کارکونکو او درکو ته رسول کوم سلامونه او نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی ته عرض وړاندې کوم، پیغام وړاندې کوم، سوال ورته کوم چې کوم د هغه د اباسین عمر کې لاس لري تنکای ځوان چې نه خویندې لري او د مور یو نوې ځوان وو او په دې سه بهرمانه بیرحمه مخ سره وژل دی چې انسان څه چې ګورم څه کوو وژني. نو دا کشپی ورګانو ته او د قضایی سرنوالته دا ته عرض کوم، سوال ورته کوم چې دا غن پر په دې سه مرګ چې نور خلک عبرت نه واخلي پاندار کم اډان کیږي نه او جیل ته جمع کیږي او طالبان مختارن ډیر کوي د 500 نفر اډم محکوم شوی دي کدا اډم شولمون بدسي حکومت باسي وکو طالبان ته پاکستان ته اندار کم ظالمانو ته چې خپل زور ونه خایي اډم نو کې په چوکو کې ځوانو کې دا ظلم بو په افغانستان کې تر قیامت ورځې پوري روان وي. مننه.
درنو اوریدونکو دا وه هغه پیغامونه چې تاسو دوستانو د ځوان افغان اباسین د ناوړی پیشي په حق لمو را لېږلی و. نو اوس به د همدې موضوع په اړه زموږ د خبريال اجمل اند یو رپورت واوري چې په هغه کې د اباسین د پلار څرګندونی هم راخستل شوی دی.
حجی غفور معصوم ازادۍ رادیو ته وویل د د زوی ونژغورل شو خو تختون کې باید داسې سزا وویني چې د نورو خلکو د بچیانو د خوندیتوب سبب شي. نو مولوی وویل ولسمشر اشرف غنی ورته ټلیفون کړی او د غمشریکۍ ترڅنګ ډاډ ورکړی چې د د زوی د قاتلینو په نیولو او محکمې ته پراخ کلو کې به هیڅ ډول ناغېړي ونه شي.
او دوه ماته وی چې زه دا خبر نه منم ما اوس دې نه امنیتي پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړی ده او دا واغ کار کې او زه دې وکیل یم
دا ولسمشر د ویندوی دفتر هم رسنیو ته په یوه استول خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر د اباسین لپلار سره غم شریکی کړي او اړوند دارو ته د دې دردناکې پیښې پر عاملانو د عدالت د عملی کولو په هدف لازم لارښوونه کړي. حاجی عبدالغفور د کارتینو په سیمه کې د ملي امنیت د یو چارواکي غفلت ته هم ګوته ونیول او ویل کله چې زوی وتختول شو یو ګاونډي سم د لاس نږدې د ملي امنیت د چارواکي ته خبر ورکړ خو د ملي امنیت د ځای مامور پر وخت اقدام ونه کړ. نوموړي ویل وروسته ورسره پولیسو او امنیت ډېر مرسته وکړه خو د اباسین په شخورلو بریالي نشول. افغان امنیتي ادارې وایي تر اوسه د اباسین د تختونې ربړونې او بلاخره وژنې د قضیې په تړاو تر لاسو زیات کسان نیولی. څوارلس کلن اباسین د دلوي په درېمه نیټه غرمه مهال خپل کور ته نږدې له کور څخه پر لاره یو کورلا موټر کې سپرو کسانو وتښتوه. مړی د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې وموندل شو. پلاری حاجي غفور وایي ښایي دوه میاشتې مخکې زوی وژل شوی وي. هغه د تښتونکو د غوښتنې په اړه وویل سل زره ډالر راڅخه غوښتي وه. په نوي زره ډالرو مسلسله وکړه. کله مو چې پیسې ورستولې له بده مرغه ماشومې وژلی و او پیسې هم ترلاسه نه کړای شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د اباسین سره د شوي چلن بوګنوونکي عکسونه ویډیوګانې خپرې شوې. مدني فعالانو په کابل کې لاریون وکړ او د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې دا قضیه دې په جدي توګه وڅېړي.
قدرمنو دوستانو اوس به هم راسو ستاسو هغو پیغامونو ته چې د روزګان د ولایت د امنیتي وضعیت په حقله مو د ازادي رادیو په سیستم کې ثبت کړی.
السلام علیکم عرفان یم د روزګان ولایت څخه بشرګاری کیم. سلامونه تاسو ته ټولو ته وړاندې کوم. له حکومت څخه مې دا غوښتنه او توقع ده چې د روزګان ولایت کړکېچنو حالات ته بې ساري توجه وکړي. د روزګان ولایت د زیات ولسوالیو ښوونځي ته رسېږي. شاګردان مراتبین څخه بې برخې دي. امنیت مو خراب دی. لارې ټولې بندې دي. هر څه ګران دي. هله چې زموږ مشکلات ته زیاته پاملرنه وکړي. السلام علیکم. د قدرمنو اورېدونکو خبرې مجلې ته مو ځنه یم. مطلع مینا فال خیر کلی کوم. روزګان د بهراوت ولسوالۍ نه مې ژوند څه وخلی دی. د روزګان ولایت حرارت ولسوالۍ د مسیرې په حالت کې ده او زه چې دې علاقې کې د مرچې په نامه سړک دی د کندهار او د جراوت رترامت کې دا سړک چې دی دا وسلوال مخالفینو نیولې دي. دا مرچې نیولې د مرچې په نامه یادېږي. دا علاقه نیولې ده نو سړک یې نیولې دي. اوس دې علاقه کې موږ اروپا په څه علاقو کې او زرتالیه په نامه یادېږي. په دا علاقه کې اوس خلنه هم جنګ شروع دی. دا زموږ پیغام دی چې موږ ته کابل پوهان ځواکونه او هیڅ ځواک نه راواسي. ټول به د دې علاقې څخه ژر تر ژره لاس لاکو او دلته زموږ ډېر وسایل هم راوستلي دي. که مو دا لار موږ ته اعلان وسوه خوښ خو بله ورکم سي مونږ دا وسایل ګټ را ته پاتېږي. السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ورور زه دلته خلک ډېر په تکلیف دي. لارې بندې دا شپږ میاشتې کېږي چې دا لارې نیولې دي. نو حکومت دې ته دغه کې سوچ کوي چې دا لارې نشي لکولی. دغه باید دغه وچي وایي مخنیوی وچي. دغه طالبانو څوم خلک په عذاب دي. لارې ګرده بندې کړي دي. څه نشته نه وړه نه پنیوټ نه اوبراو پنیوټ. دا شی نه راوړه کېږي. لارې را باندې تپ ته ګرځي وایي عمومی لار حکومت نشي بنوالې. دې باید حفاظت وشي. دا باید لمنځل واشي. دا غلارې باید لاشي. دا څنګه ژوند دي. دا څنګه موږ ورور پداشت کلیپ کې ورور د دې مخنیوي باید وشي. دا ول یو لار نور ته غوړ کړي. حکومت وا ته میاشتې چې زه دغه کار ورور نور نور پر ټایم سپارم. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه دروازګان ولایت جراوت ولسوالۍ سه احمد الله خبره کوم. موږ په جراوت لارې بند دي. یو غونی وړه په دونیم زره کالداري ده. یو غونی ورېږي په داغه چي ده. برای یو غونی په درېنیم زره کالداري ده. موږ خدای دی وکړي د ازادي رادیو کارکون کې موږ راواز اشرفانی پرې ورسې. یو سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
السلام علیکم. یم پلان یواله ما دروځنه ولا تګزور سوالي سره تاسو ته پیغام پرېږدم.
ما د حکومت لوړو پړو مقامات څخه دا خواهش کوي چې په هر ساحه کې جنګ پیښیږي، باید چې د ملکیانو ته پاملرنه وکړي. اگزامپل سوالی کې عسکر چې راغلو چې من ساحه طالبان څخه ونیوو، د خلکو موټرګټان بوتو، د خلکو وسایل بوتو، باید چې د کار څخه خلاص واخیستل شي. او دوی ته چې وایي چې ویل دا کار کوي، وایي موږ تخریب نیولی دي، تجربه نه خو بېتلې دي، ولې شته چې ملکیان وځلګوي. دا به ډېر شکار نه وي، دا به شخصي هویتو د شرپغني اعتبار به هم د لاسه ولاړ شي. په دغه کوم عسکر باندې باید چې څارنه ولري، خپل عسکر باندې باید چې اصلاح پکې راولي، څو په ملت کې ډیزای کړي، په ملت ته ارام کړي، په جنګ باندې هېڅوک نه شي ولري تر څو چې اصلاح رانه شي، اداري فساد ورک نه شي او د خلکو سره سمه ګزاره ونه شي. وسلام.
الو السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو محترم سلامونه وړاندې کوم. او مزایر خبر کوم د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو څخه لږ چې موږ یو مشکلات دغه د مقامات پر غوښه پر ورسوي، نو موږ هم دغه دغه غلط شوی دی. دلته هیڅ څوک پروا نه کوي، مقامات ته مراجعه وکړو، مقامات د محلي مقامات خو هیڅ چا پروا نه کوي، د چا څنګه اوریدل شاید پروا نه کوي. مننه. السلام علیکم.
افغانستان کی جنگل روانی والا جنگ فیصلہ رسید. السلام
گرانو دوستانو، داوا ستاسو هغه پیغامونه چې د روزګان ولایت د امنیتی ستونزو په باره کې مو د ازادي رادیو سره شریک کړی و. نو زموږ د سیمې خبريال شاغلی صادق رښتینی په دې حقله یو راپور جوړ کړی چې په هغه کې د ځینو هیوادوالو او همدارس د ځینو اړوندو چارواکو نظرونه راخستي دي.
د روزګان د ولایتي شورا مشر عبدالکریم خادم زی وایي دغه ولایت ډیر ولسوالۍ ته غزیدلې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي او د کندهار روزګان لوی لار هم د تیر څو ورځو راهیسې د امنیتي تهدیدونو په وجه د مسافرو پر مخ تړل شوی. د خادم زی په وینا تر څو چې د جګړې لپاره اراده قوي نسي او د امنیتي ځواکونو همغږي غښتلې نسي، جګړه نور هم سختېږي او کېدای شي روزګان د سکوت سره مخامخ شي. په عین وخت کې د شهید اساس ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د یوولس میاشتو معاصرې وروسته اوس د دې ولسوالۍ بازار تړل شوی. د خلکو په وینا د ولسوالۍ لارې تړلې وي او دوی د خوراکي موادو د قحطۍ سره مخامخ شول.
د بازار ټول شو، دوکانونه وایي خو د کډې ووتلې. یوولس میاشت کې چې ما چرته وګورم د ناریه ولې حکومت چې نور خوراکي مواد او لار د مریض لار نه و کراچۍ وګورم ټول سره بازار د دې دوکانونو شروع دي، وځي بالا ولاړ نو وخت په یوه ځای کې دوا هو یې چې نو ورځ مصر د ټول حکومت چې وایي دروا وایي فقط پر دې د خو د خبرې خبره د وایي ټول نو سړي نو رسنۍ ته ورسوه. یوولس میاشت کې چې موږ په زر متر مزه کې ناشي بالا نو نه د اخوا تم طالبان شاوخوا کمربند بیرغونه یو غوږی موږ ته ناشي وینې ټول هو تل اوس نه خو راکې مواد څه نشي ست د خلکو د لوږې مري هیڅ شی نه څه بس فقط راشي ولا شي بدرې مور څلور مور شل ته ټول شو. السلام علیکم دانې ته ورزو کومندان ته هغه بس وې درې مور څلور مور څه کې څه هغه شی نه پات.
بل خو د روزګان ولایت اداره د ولایتي شورا د مشر او خلکو د سرګندونی ردوي او وايي چې لدو ولسوالۍ پرته نور ولسوالۍ ته غزيدلې لارې خلاص دي. د ولایتي ادارې ویان دوست محمد نایاب چې د کندهار امنیه کومندان جنرال عبدالرزاق او د 215 متل کو د اردو کمانډان دا او چا وفادار د یشمیر بهرونی هیوادونو د امنیتی سرتیرو د کمانډانانو سره یو ځای روزګان ته ورغلی څو ټول سیمې د نږدې وبینی. د نایا په وینا د جن ولسوالۍ د لارو د خلاصولو لپاره عملیات روان دي.
یشمیر امنیتی مسولین دوی د روزګان د جن ولسوالۍ نږدې د کې چې د امګړې لوی د احساس پور سوالۍ کې دی او هلتر البته دوی چې موږ د میشتو ځواکونو سره د کتل لري ان شاء الله پر اتونکو دوه ورځې وروسته چې بعد ولایت کې څه شوی عملیات پیل شي او ځوانان کار هم دا وشي د یاد ولسوالۍ لپاره خلاص شي.
د دولت وسلوال مخالفین هر ورځ پر روزګان کې د خپل لاسر اوړو خبر ورکوي. د طالبان ویان قاری سپ احمدی وای چې د روزګان ډیر ولسوالۍ د دوی په واک دي او دولتي وازی د ولسوالۍ مرکزونه ساتي.
ګران اوریدونکو، دا و د روزګان ولایت د امنیتی ستونزو په حق له ستاسو راغلي سبسيوي پیغامونه او په همدې اړوند د ازادي رادیو رپورت چې د ځینو چارواکو څرګندونې مو په هغه کې واوریدل. نو زموږ د نن ورځې خبرونه قرار پای ته رسیږي. په دې هیله چې ستاسو د ځینو پښتنو غشتونو او یا وړاندیزونو ته مو ځواب ویلی وی. هیله ده چې بیا هم ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او خپل د زړه حال زموږ سره شریک کړي. د ازادي راډیو د دغه خبرونې د ټلیفون شمیرې د دې پروګرام په پای کې درته اعلانوو. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو اجازه غواړم. فقط یو یادونه کوم، هغه دا چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر بنسټ جوړ شوی دی. ستاسو د روغتیا، آرامۍ او کامیابۍ په هیله د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کې